دا مشال ریډیو دا دلته په پراګ کې د سهار 15 په پیښور کې د سهار 9 بجې شوی. نن د اتوار ورځ د 2018 کال د جنوري د میاشتې دریمه نیټه ده. د نن ورځې د 9 ساعته خپرونو پیل زه اسرار مومند او انیسا اجمل په سلام پښتونخوا خپرونه کوو چې پکې تاسې خبرونه اورئ او همداراز له خپلو خبریالانو سره به خبرې کوو او رپورټونه هم لرو او یو څو سندرې به هم در خپرو. خو لومړی ورځو انیسا اجمل ته چې تاسو له سات تازه خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. د خیبر پختونخوا مشران وایي که خیبر پختونخوا ته د کاشر گوادر اقتصادي راهداري سره تړلې اسانتیاوي ورنکړل شوې نو دوی به دغه لاره د صوبې له خاورې تېرېدو ته پرېنږدي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي باید چې د اسلام آباد په څلور اړخیزه غونډه کې طالبان هم ګډون ولري. او د هندوستان په پټانکوټ ایربیس د ترهګرو خلاف په کاروایۍ کې څلور وسلوال وژل شوي دي. اوسته خبرونو تفصیل. د خیبر پختونخوا سیاسي مشران وایي که خیبر پختونخوا ته د کاشر گوادر اقتصادي کوریډور سره تړلې اسانتیاوي ورنکړل شوې نو دوی به دغه لاره د صوبې له خاورې تېرېدو ته پرېنږدي. پرون په پېښور کې د پختونخوا ولسي تحریک لخوا د پاک چین اقتصادي کوریډور د نقشې بدلولو پر ضد یوه غونډه وشوه چې پکې د خیبر پختونخوا بلوچستان سیاسي مشرانو یو شمېر نورو خلکو ګډون کړی و. په دغه موقع د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وویل مرکزي حکومت د کاشر گوادر لارې په حق له د خیبر پختونخوا بلوچستان ولس ته دوکه ورکوي خو د دوی حکومت به د خپل حق لپاره پوره هڅې کوي. هغه زیاته کړه
ما وړاندې هم ویلي دي چې لارې ډېرې دي، موږ به خپل حق اخلو. کچېرې زه یوازې هم وم ستاسو حق به اخلم. خلک وایي چې موږ به خپل حق اخلو خو زه وایم چې کوم شی زموږ نشي نو هغه به بل چاته هم نه ترلاسه کیږي.
دا پاکستان مرکزی حکومت د پښتنو مشرانو د دې وروستۍ غونډې په اړه لارسنو ته څه نه دی ویلي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي باید چې د اسلام آباد په څلور اړخیزه غونډه کې طالبان هم ګډون ولري. د سولې د شورا مشر عبدالحکیم مجاهد پرون مشال لیډیو ته وویل چې د سولې سیمه ییزې او نړیوالې هلې ځلې دې ته اړتیا لري چې طالبان هم په پاکستان کې کېدونکې راتلونکې څلور اړخیزه غونډه کې شامل کړل شي. هغه زیاته کړه
د دغو هلو ځلو تقاضا داره چې د طالبانو اسلامي تحریک متحد ډول باندې د مذاکراتو میز ته لاړ شي. د هغوی اتحاد او یووالی د مذاکراتو په ترس کې د افغانستان په سیاسي روغ جوړ کې ډېر زیات مهم رول لوبولی شي د افغانستان په ثبات او په ټیکاو کې.
یاد دی وی چې د پاکستان پوسمشر جنرال راحیل شریف تیرونه کابل ته دوره وکړه او ولته د سولې په اړه د وروستۍ خبرې پیل کړې. د راحیل شریف د دې دورې نه پس ته کابل د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین ترمنځ د سولې او ثبات لپاره د جنوري په 11مه د مذاکراتو د یو نوي پړاو اعلان کړ. د قبایلي سیمو د وکیلانو اتحادیه وایي چې په راتلونکي اونۍ کې دننه د فاټا د اصلاحاتو کمیټې خلاف عدالت ته ورسي چې وزیر اعظم نواز شریف د قبایلي سیمو د راتلونکي آئینی او قانوني حیثیت په هکله د وړاندیزونو لپاره ټاکلې ده. د فاټا د وکیلانو د اتحادیې مشر اجاز مومند پرون مشال ریډیو ته وویل د وزیر اعظم لخوا د فاټا د راتلونکي په اړه کمیټې هیڅ حیثیت نه لري او د یوې سیمې د راتلونکي په اړه چې کله یو بل وړاندې کړل شي نو باید چې په هغې د خلکو رایه واخیستل شي. د هند په پټانکوټ ایربیس د وسلوالو خلاف په کاروایۍ کې څلور وسلوال او درې امنیتي سرتیري وژل شوي دي. د مشال ریډیو خبریال نن اویل د خالی پر سار وختي درې بجې شوې حملې وروسته ځینې هندي حکومتي چارواکو ویلي وو چې ترهګر د پولې بلې غاړې نه راغلي وو. د دوی پاکستان ته ټلیفونونه هم کړي وو خو بل طرف ته د هند وزیر اعظم نریندر مودي خپل یو بیان کې د چا نوم نه دی اغوستی وایي چې دا حمله د امن دشمنانو کړې ده. پاکستان په هندي ایربیس د شوي حملې غندنه کړې او دې کې د مړه شوو کورنو او ژوبلو سره د حکومت او د پاکستان اولس لاړخه غمرازي شریکه کړې ده. د خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د ایران په سر خار تهران کې احتجاج کوونکو د سعودي عرب په سفارتخانه کاني وشتي او ورته اور لګولې دي. د احتجاجونو لاغرستو کېږي چې سعودي عرب د شیاګانو یو مذهبي مشر نمر النمر او نور شپږ سلويختو قیدیانو ته پانسياني ورکړي. د سعودي عرب چارواکو النمر یو ترهګر ګڼلې، بلخوا د ایران د انقلاب سخت دریځ ساتونکو ژمنه کړې ده چې د دې پانسي به د سني شاهي کورنۍ په مشرۍ د سعودي حکومت نه سخت تا بدلا واخلی. دل نمر د پانسه پلړ کې د احتجاج کولو په هدف په تهران کې د ایران د بهرنیو چارو وزارت د سعودي استازي هم را بللې وو. بلخوا په واشنگتن کې د بهرنیو چارو وزارت ویاند ویلې دي چې امریکا دل نمر د پانسه پړه اندېښنې لري چې د حالات فرقایي تاوتریخوالي په داسې وخت کې چې باید کم شي لا نور هم زیاتول شي. بل لور ته د اروپایي اتحادیې د بهرنیو اړیکو د ادارې مشر فدریکا موغرینی په سعودي عرب کې د ملا نمر په پانسه سخت نیوکه کړې دي. میرمن موغرینی ویل په ځانګړې توګه د نمر پیخه د بیان د ازادۍ او د ولسي او سیاسي حقوقو د ساتنې په حق لا جدي اندېښنې رامنځته کوي. هغه زیاته کړه د حقوقو ته خای په ټولو حالاتو او ترګریست مبارزي په چوکاټ کې هم پاملرنه وشي. ارسته خبردار چې د سومالیا پولیس وايي پرن په مغادیشو کې وسلوالو په یو مشهور ریسټورنت برید کړی چې پکې لګته لګا درې کسان وجل شوي دي. پولیس وايي د مغادیشو په مرکز کې د ویلج ریسټورنت ته داخلي دورستو ځان وجون کې بریدګر لزان پورې تړلې بارودی مواد او چول. ویلج ریسټورنت چې سلور ځلا په نخښه شوي دي د حکومتي چارواکو ځای خبريالانو تاجرانو او دغه سي د نورو خلکو لپاره مشهور دي. د خبرینو پای
سلام پختونخوا
اوردونکو سلام پختونخوا خبرونه ته او وګستې چې پکې ځنې مهم رپورټونه دادي.
د پښتونخوا ولسی تحریک مشر وای قربانې پښتانه ورکوي او اقتصادي لارې له نورو سیمو تیریږي.
دا وطن چې په مینه مینو سور دی نو تاسو مرا قرباني باندې ورکو او د کارګر غوډر اره مو صبح چې کوم زمون مستقبل بدلی د پازو کې نه تخرب شي.
پاکستان د هندوستان په پټانکوټ کې د ترګری برید غندلې دي. د قبایلی سیمو د وکیلانو اتحادیه وایي د فاټا اصلاحاتو هغه کمیټې خلاف به عدالت ته ځي چې د قبایلی سیمو د راتلونکي آئینی او قانوني حیثیت په حق لا د وړاندیزونو لپاره ټاکل شوې ده.
ځان پاکستان یې کول غواړم ماته د انسان غوندې بنیادي حقوق راکړل شي. درې معنی د کمیټې د جوړولو څوک جوړیږي؟
د افغانستان د سولې علي شورا وایي باید چې د اسلام آباد په څلور اړخیزه ناسته کې طالبان هم برخه واخلي.
تقاضا داره چې د طالبانو اسلامي تحریک متحد ډول باندې د مذاکراتو مستلار شي. د هغوی اتحاد او یووالی د افغانستان په سیاسي روجو کې ډېر زیات مهم رول لوبولی شي.
او د سعودي عرب لخوا د یو شیا عالم اعدامولو په شیا سیمو کې یو لړ لاریونونه او غوسې راپارولې دي. نور هم یو شمېر رپورټونه لرو له مشال ریډیو سره اوسئ.
اوس د خبرونه لومړی رپورت اوردونکو څنګه تاسو په خبرونو کې هم واردل چې تیر ورځ په پیښور کې د پښتونخوا ولسی تحریک لخوا د کاشغر گوادر اقتصادي لارا له خبر پښتونخوا او بلوچستان څخه د پنجاب په لور اړولو په باب لا یو غونډه وشوه چې پکې د سلګونو په شمیره کې د بلوچستان او خبر پښتونخوا ولس او د سیاسي ګوندونو غړو ګډون وکړ. د غونډې مشر میلما د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک په دې مقول چې که خیبر پښتونخوا د اقتصادي راهداري سره تړلې اسانتیاوي یعنی ګیس پایپ لاین، ریلوی ټریک، آپټیک فایبر او نور اسانتیاوي ورنکړې شي نو دې به دغه راهداري د صوبې له خاورې تیرېدو ته پرېنږدي. یادی وی چې مرکزی حکومت په وار وار ویلی دی چې د دغه اکنامیک کوریډور ګټې به ټولو صوبو ته رسیږي. تفصیل له پېښور د ځلانو سبدی په ریپورت کې ورو.
د پاکستان او چین اقتصادي راهداري لارا او غي سره تړلې نورې اسانتیاوي د خیبر پښتونخوا او بلوچستان څخه د پنجاب په لور اړولو په باب لا د پښتونخوا ولسی تحریک لخوا پیښور کې تابع شوی غونډه کې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د صوبایي اسمبلی سپیکر اسد قیصر د قامی وطن پټه سکندر شیرپاو د عوامي نېشنل ګوند سردار حسین بابک او د جماعت اسلامي لخوا د صوبایي اسمبلی غړي سید ګل ګډون وکړو. وزیر اعلی پرویز خټک غونډې ته وینا کې وویل چې وفاقي حکومت د کاشغر گوادر لارې په اړه او د بلوچستان او خیبر پښتونخوا ولس او سیاسی خلک یې په دوکا کې اچولی دي. خود دوی حکومت با د خپل حق لپاره تر اخیری حدا جنگ کوي.
میں نے پہلے کہا کہ راستے بہت ہیں، ہم اپنا حق لے لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں، میں اگر اکیلا بھی انشاءاللہ میں حق آپ کو لے کر دوں گا.
ما وړاندې هم ویل دي چې لارې ډېری دي، مونږ با خپل حق اخلو، کچری زه یوازې هم وم ستاسو حق به اخلم. خلق وای چې مونږ به خپل حق اخلو، خو زه وایم چې کوم شی زمونږ نشي نو هغه به بل چاته هم نه ترلاسه کیږي. کدا سڑک یا اقتصادی راہداری زمونږ له صوبې تیریږي او مونږ ته پکې سنرا کوي، نو دا لدی صوبې تیرېدو ته نه پرېږدو، په بل غاړه دی بوزي. د خیبر پختونخوا سپیکر او د کاشغر گوادر لارې لپاره د پارلیمانی کمیټې مشر اسد قیصر اویل چې د روستو پاتو سیمو پر مختګ سره به ملک کې د امن او امان وضع ښه شي او باید مرکزی حکومت د اقتصادي راهدارۍ اسانتیاوي د بلوچستان او خیبر پختونخوا اولس ته ورکړي.
سوشل لائف جس طرح بالکل چینج شو، پورنے نے پختون در پتر و خاور پر سر شو، اقتصادی دیا سر منگا پر تاریخ کے دور رو خراب شوی چی پتی وہ ارانتیل کو جب انسور خراب شو او دا آگے نا باو جو ترکیتا چی کمانی دی ڈیولپ علاقہ دا آگے ڈیولپ کی گی نو دا اس تک نہیں ہوئی گی.
د پښتونخوا ولسی تحریک مشر سید عالم محسود غونډې ته وینا کې وویل چې څو ورځې وړاندې د وزیر اعظم لخوا په ژوب کې د کاشغر گوادر اقتصادي راهداري د مغربي لارې په نوم پرانسته درغلی ده، ځکه چې دغه سړک د 2008 کال یو زړه منصوبه ده او دا چې دا لومړی ځل نه دی چې پنجاب د خیبر پښتونخوا حق په زور یا په دوکا د اخیستلو کوشش کوي.
دا وطن چې وسته په فساد او بې لارې درې فساد وطن ملایږي، دا وطن چې د پاکستان دی دپټ د 2 فساد ورکړي، نو دا په دې وطن کې په دې پاکستان کې د ټول نه غریب د ټول نه پر د ټول نه بیروزګار ورې دي. دا وطن چې په وینو وینو سور دی، تر کوم شاته شپته زره شهیدان کړي د دهشتګردي دي، نو 250 زره په دې کې پښتانه دي، نو تر کومه قرباني به ورکړو؟ او د کانسر گوادر هغه منصوبه چې کم به زمون مستقبل بدلوي، ما له به امر راکړي زما غریبي به ختمه وي، نو پزه به کې بیا راته خرج شي.
په غونډه کې پاکستان تحریک انصاف، قامی وطن پارټي، عوامي نېشنل ګوند او جماعت اسلامي د کاشغر گوادر لارې بدلولو پر ضد په ګډو هلو ځلو پیلولو باندې اتفاق څرګند کړو. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال رادیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم 11 بجو،
د باختر سوري
په پاوکم 2 بجو،
راشا درشا
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال مرکا
په 3:30 بجو،
د سندرو امیل
په 4:30 بجو.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږیستئ. زو اسلام آباد ته. پاکستان د هندوستان په پټانکوټ کې د ترګرۍ پرونی حمله غندلې او پیښه کې د مړو شو کورنیو جوبلو سره د خواخوږۍ څرګندونه کړې. زو اسلام آباد ته له خپل خبریال ریاض مسخیل سره پر دې نورې خبرې کوو. ریاض، ستړي مشې، یو څه معلومات لري د پاکستان چارواکو نور څه څرګندونه کړې؟
جی اسرار، ډیره مننه. دغه چې کومه د خالی پور سحر وختي کومه د هندوستان په پټانکوټ سیمه کې په ایربیس باندې حمله شوې وه، نو په دغه حواله سره مختلف خبرې مخې ته راځي. د ټولو اول خو لوی شمېر خلک دا نظر لري چې کوم د پاکستان او د هندوستان ترمنځ تعلقات ډېر وروستیو کې پخې کېدو راغلي، نو دا د دغه تعلقاتو د خرابولو یو کوشش دی. بل طرف ته ځینې هندي حکومتي چارواکو د هندوستان بیا دا خبره هم کړې ده چې ګنې د دې خلکو د پاکستان سره دی رابطه وی، یا د پاکستان یو 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 کلدم تنظیم دی چې هغه د دې مرستې کولې او د غرنګ ټلیفون رابطه هم شوې دي. نو خو بل طرف ته بیا د هندستان وزیر اعظم په خپل د دې خبرو یو قسم له تردید کړی دی، هغه د چانوم نه دی غسته او وی چې دا حمله د امن دښمنانو کړی ده، دا هغه خلکو کړی ده چې کوم د هندستان ترکې نشي لیدي او نشي زغملې. او بل دا چې پاکستان زموږ غونډي ملک ته مونږ غواړو چې دا غسرہ خطا تعلقات ولرو، هم د غرنګ چې بیا کوم د پاکستان خارجه دفتر نو هغه هم د دغه حمله غندنه کړې ده او په دې کې چې کم خلک مړه شوي دغه د کورونو سره او چې کم جوبل دي نو د هغه جوبل سره خواخوږي ښکارا کړې ده او د هغې د زر تر زره د بحاله او بیا په خپل خپو د ادریدو دعای کړې ده. دغه رنګ پاکستان خارجه دفتر دا هم وایي په خپل خبر پاڼه کې چې پاکستان به د هندوستان او د ټولو ګاونډي ملکونو سره په شریکه د ترهګرۍ خلاف چې کم مبارزه ده هغه به جاري ساتي او د دې منطقې نه به ترهګري ختموي. خو بیا کم چې هندوستان میډیا دا یا مطبوعات دي نو هغې دا خبره هم کوي چې بعضې داسې شکونه را څرګندېږي چې ګنی حمله د سهار په درې بجې باندې کېږي نو د ماښام نه بیا دوکانونه او بازارونه او سړکونه ولې بندېږي. نو دغه ځینې سوالونه دي چې هغه هم په دغه حمله په اړه باندې راپورته شوي دي. جی
ډېره زیاته مننه ستاسو نه ریاض موساخیل د مشالې خبریالو. تاسو ته معلومات درکول او ځنکو تاسو ته چې ټاکل شوی چې په روانه میاشت کې به د پاکستان او هندوستان ترمنځ د سکترانو په کچ غونډه هم کیدونکې ده.
دا مشال ریډیو ده.
د قبایلي سیمو د وکیلانو اتحادیه وایي چې په راتلونکو څو ورځو کې دننه د فاټا اصلاحاتو هغه کمیټې خلاف عدالت ته ورځي چې وزیر اعظم نواز شریف د قبایلي سیمو د راتلونکي آئینی او قانوني حیثیت په حق له د وړاندیزونو لپاره ټاکلې ده. که څه هم دغه کمیټې چې مشري د وزیر اعظم د بنو چارو سلاحکار سرتاج عزیز کوي له قبایلي مشرانو سره د سلا مشورو لپاره ځینو قبایلي سیمو ته ورغلي او په راتلونکي کې هم د تلو پلان لري. خو د فاټا لایرز فورم په خبره د کمیټې غړي او د هغوی فیصله ورته د منلو وړ نه ده. په اړه تفصیل زموږ همکار ملیحه امیرزاده په دې رپورټ کې درکوي.
د قبایلي سیمو د وکیلانو اتحادیه فیصله کړې چې د وزیر اعظم نواز شریف لخوا د فاټا د راتلونکي آئینی او قانوني حیثیت په اړه جوړه شوې اصلاحاتي کمیټه په پېښور هایکورټ کې چیلنج کړي. د فاټا د وکیلانو اتحادیه مشر اعجاز مومند وایي پلان لري چې راتلونکي اونۍ د ټولو قبایلي سیمو مشرانو په استازیتوب په عدالت کې د کمیټې خلاف یو درخواست جمع کړي. نوموړي په دې اړه مشال ریډیو ته وویل
حیثیت بدی وجہ مند نشتے بل بدی بنیاد باندھی ہوئی کہ عزیزان پاکستان ایک اول غوڑا با مات دے انسان ہون دی بنیادی حقوق رکھنے شی مجھے کہ یہ بل دے دا پر پیش کوشی نو سید سادہ پتہ دا بل باندھی ووٹنگ پکار دے کہ پاگی باندھی دے سوشی او دا فاتا ٹول اختیارات دا پریزیڈنٹ سر دی دے مانے دا کمیٹے دا جوڑا ولو سو تک جوڑی گی او بل طرف تا دا دے ریاست پیزا اہم منسٹران تو اگر آجی باگی ہون تب دی مومنٹ تم تلے ابری دا پارا وہ حالات صحیح دی او زیو د خلکو نه تپوس کوي چې یو غلط ریزلټ راشي او د فاټا د سټیټس هم داسې پاتې شي نو موږ خو په های کورټ کې سپریم کورټ کې دا ټول کیسز چیلنج کړي دي. خو موږ اوس روان یو ان شاء الله موږ دا کمیټي کورس کې چیلنج کوو چې د دې کمیټې چې کوم ریزلټ راځي هغه بالکل سره قابل قبول دی نه.
دا چې آیا د قانون له پلوه په عدالت کې د کمیټې خلاف درخواست جمع کېدی شي که څنګه؟ د قانوني چارو کارپوه لطیف افریدی د کمیټې د مشروعیت په اړه وایي
چې د فاټا متعلق فیصلې کیږي او د فاټا نه خبر خل پکې نه وي. دا د رول اف پروپرایټي لاندې نه مني یا قانون خو هر هغه شی مني چې ریزنیبل وي. دا ریزنیبل نه ده دا کمیټي او دا د پروپرایټي د اصولو مطابق نه ده چې د فاټا نمائندگان په پارلیمنت کې شته. فاټا کې نور ډېر تعلیم یافته خل پکې شته نو هغه پکې ولې کېنه نه.
د فاټا اصلاحاتو کمیټه مشري د وزیر اعظم د بارنو چارو سلاحکار سرتاج عزیز کوي. په دغه پنځه رکنی کمیټه کې پر گورنر خیبر پختونخوا سردار مهتاب عباسی سربیره د سرحدونو او قبایلی چارو وزیر عبدالقادر بلوچ د وزیر اعظم د امنیتی چارو سلاحکار ناصر جنجوا او د ماحولیات او وفاقی وزیر زاهد حامد شامل دي. دغه کمیټه په دې وروستو کې په باجوړ او مومند ایجنسی کې له قبایلی مشرانو سره ملاقاتونه کړي او نورو قبایلی سیمو ته هم د تللو پلان لري. د زاهد حامد په خبره دا پروسه د قبایلی سیمو له مشرانو سره د ملاقاتونو او سلا مشورو سره پر مخ بوزي.
کمیټه دا فیصله کړې ده او یوه مو نافذه کړې هم ده. د قبایلی سیمو ټول نمائندگان چې په کې د قومي اسمبلی او سینټ غړي شامل ول ټول مو راغوښتي وو او په تیره غونډه کې د ټولو موقف مو اخیستی وو. تر څو چې د نمائندګۍ خبره ده نو په دې اړه نظر دا دی چې ټولو سره سلا مشوره وشي نو هغه مو وکړه. بله دا فیصله مو کړې چې کمیټې به خپله د قبایلي سیمو دوره کوي.
دا په داسې حال کې ده چې د فاټا مشران او اولس لسیمې د اف سی آر ختمولو، هلته د عدالتي نظام غځولو، قبایلي سیمې یا خو په خیبر پښتونخوا کې د شاملولو او یا د بیلې صوبې جوړولو غوښتنه کوي. د دې مقصد لپاره د تیر کال په ستمبر میاشت کې له فاټا نه د پارلیمان غړو د قومي اسمبلی په سیکرټریټ کې د بل مسوده هم جمع کړې وه.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
په پاکستان کې د څېړنو او امنیت په اړه د زده کړو مرکز یا سی آر ایس ایس وایي تیر کال هم پاکستان له کورنیو امنیتي مسلو سره مخ شو، خو د 2014 کال پرتله په دغه هیواد کې تیر کال د تشدد پیښې 40% کمې وې، چې یوه مهمه او مثبته خبره ده. بلخوا ځینې کارپوهان وایي که څه هم په پاکستان کې د کامی اکشن پلان او د ضربې ضرب عملیاتو له وجې د ترهګرۍ پیښې کمې شوې دي، خو اوس هم په دغه هیواد کې د ترهګرۍ ګواښونه موجود دي. په اړه تفصیل زموږ د همکار انیس اجمل په دې رپورټ کې.
په پاکستان کې د څېړنو امنیت د زده کړو مرکز یا سی آر ایس ایس په خپل ویبپاڼه راپور خپور کړی چې په دا هیواد کې د 2014 کال پرتله تیر کال د تشدد په پیښو کې شاوخوا 40% کمی راغلی دی. د سی آر ایس ایس ادارې د راپور له مخې په 2014 کال کې د ترهګرۍ، د وسلوالو بریدونو، هدفي وژنو او د امنیتي ځواکونو د عملیاتو په ګډون د تشدد په پیښو کې 2022 کسان وژل شوي وو، خو تیر کال دا شمېره 2012 وه. د دفاعي سیڈون کی ریٹائرڈ بریگیڈیئر سعد محمد خان وائی تیر کال پا پاکستان کی ترهګرۍ او تشدد پا پیخو کی کمی د شمالی وزیرستان د پوځي عملیاتو او د پاکستان د کمی ایکشن پلان یو برخه ده، خو اوس هم ډېرې خبرې عملی کېدو ته اړتیا لري.
د سی آر ایس ایس تر راپور له مخې په قبایلي سیمو کې په 2014 کال کې 3301 کسان وژل شوي وو، چې تیر کال 1912 کسانو د وژل کېدو سره په دې کې تر ډېره کمی راغلی دی. د یادې ادارې د راپور له مخې دغه سی بیا په خیبر پښتونخوا کې هم تر ډېره د تشدد په پیښو کې کمی په کتو راغلی دی، او د تشدد سره تړلې وژنې په 2014 کال کې د 952 نه په 2015 کال کې 3101 کمی شوي دي. څېړونکي او خبریال شمیم شاهد بیا وایي د ریاست لخوا اوس هم ډېر داسې ګامونه پر ځای پاتې دي چې د ناعملي کېدو له وجې په پاکستان کې د ترهګرۍ خطرې موجودې دي.
پاکستان کې په تېر یو کال کې د ترهګرۍ پیښو کې کمی ضرور راغلی دی، خو ترهګري نه ده ختمه شوې. په سیاسي کارکنانو باندې، په جرنالستانو باندې، په لیکوالانو باندې دباو دوران نه هم ډېر زیات شوی دی. ځینې ادارې ریاستي دي او ځینې غیر ریاستي دي چې د هغوی د طرفه اوس هم د خلکو ته بلاکي شته.
د څېړنو امنیت د زده کړو مرکز په راپور کې ویل شوي دي چې په پاکستان کې د 2014 کال پرتله تیر کال د اقلیتونو پر ضد په پیښو کې هم 15% کمی راغلی دی، خو دا خبره د اندېښنې وړ ده چې د شیعهګانو پر ضد د تشدد پیښې 10% نورې هم زیاتې شوي دي، چې مهمې وجه یې د اقلیتونو پر ضد د تشدد په مخنیوي کې د پاکستاني ریاست پاتې راتلل دي. خو بیا د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودھری نثار علی خان په دې وروستیو کې ویلي وو چې تر کمی اکشن پلان لاندې په منظم ډول روایانی دوام لري او دا د ترهګرو پر ضد دي. خبریال شمیم شاهد بیا په پاکستان کې د ترهګرۍ په پیښو کې د کمی راتللو د وجوهاتو په اړه زیاتوي.
د دې غوډه نتیجه دا ده چې دا تاسو ګورئ یو خدای په شمالي وزیرستان کې چې کوم عملیات شو، په مډلین کې چې کوم په سیریا کې کوم حالات چل دي، د داعش او په نیمه نیم یو خلک راځي چې له ورسره خپل د ایران او د سعودي عرب ترمنځ یو غټه جګړه روانه ده. نو زموږ دا خیال دی چې هغه زیات هغه کوم ترهګرو کغه علاقائی او کغه منطقائی او کغه نړیوال نغه ټول تقریبا مثال ته جمع شوی یو خو غټه وجه ده. دې معادله چې په افغانستان کې زیات خلک تر حقګل کې ګلګلی ده جمع شوی، او په افغانستان کې هم د چې تاسو ګوري جلد کې د داعش او طالبانو چې کوم اکټیویټی د نړۍ کې ډېر زیات راغلي.
د څېړنو امنیت د زده کړو مرکز له مخې په پاکستان کې د تشدد په پیښو کې د کمی راتللو پرته هم په ځینو ضلعو کې په 2015 کال کې تر ټولو زیاتې پیښې مخې ته راغلي دي.
په دې کې کراچۍ تر ټولو زیاته تشدد ځپلې ده.
افغانستان ته د افغانستان د سولې شورا وایي باید چې د اسلام آباد په څلور اړخیزه ناسته کې طالبان هم ګډون ولري. بلخوا کارپوهان پر دې عقیده دي چې د طالبانو لخوا د خپل منځي اختلافاتو ختمولو خبرې ښایي چې طالبان هم د سولې خبرو ته چمتووالی نیسي. دا خبره په داسې حال کې کیږي چې ټاکل شوې چې باندې یوه اونۍ وروسته د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو بیا شروع کولو په هدف د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا په ګډون څلور اړخیزه غونډه جوړه شي. نور تفصیل له کابل نه جاسا پیرا کوي.
د سولې عالي شورا وایي چې د سولې په اړه د روانو ملي، سیمه ییزو او نړیوالو هلو ځلو تقاضا او اړتیا دا ده چې د اسلام آباد په څلور اړخیزه غونډه کې طالبان برخه واخلي. د دغې شورا سرپرست عبدالحکیم مجاهد د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې طالبان د افغانستان په سیاسي روغه جوړه کې ډېر مهم رول لري.
د دغو هلو ځلو تقاضا دا ده چې د طالبانو اسلامي تحریک متحد ډول باندې د مذاکراتو میز ته لاړ شي. د هغوی اتحاد یووالی د مذاکراتو په طرز کې د افغانستان په سیاسي روغه جوړه کې ډېر زیات مهم رول لوبولی شي د افغانستان په ثبات او په ټیکاو کې.
دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې وسله والو طالبانو ویلي د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د مړینې د خبر له خپرېدو وروسته د دوی ترمنځ د رامنځته شوو اختلافاتو د حل په هدف هلې ځلې پیل شوې دي. دوی په یو غږیز پیغام کې ویلي چې په فراه ولایت کې په دې وروستیو کې د طالبانو د اختلاف د مخنیوي په هدف یوه غونډه هم جوړه کړې ده. د وسله والو طالبانو ترمنځ د اختلافاتو د حل خبرې په داسې حال کې کیږي چې ټاکل شوې ده د جنوري په 11مه په اسلام آباد کې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازي غونډه وکړي. د دې غونډې هدف په افغانستان کې د دایمي سولې راوستل دي. لبلې خوا د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د جیش المسلمین د ډلې مشر سید اکبر اغا د طالبانو ترمنځ د روانو اختلافاتو د حل په هدف د دا ډول غونډو جوړېدل مهم ګڼي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې د سولې په موضوع کې له یو ادرس څخه نظر ورکول ډېر مهم دي.
معلومه خبره ده چې هر اختلاف هغه په صلح باندې منفي اثر کوي او کتی اتفاق راشي سره یو سی هغه به د صلح لپاره مثبت اثرات وشندي. ټول موضوع بیا د یو ادرس څخه بیا ځخ کې د یو ادرس ځخ چې هغه پایدمن دي تر هغه چې د دوه ادرسو یا د درو ادرسو وي.
د وسله والو طالبانو ترمنځ اختلافات وروسته له هغه پورته شول چې د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د مړینې خبرونه خپاره شول. د ملا محمد عمر د مرګ خبر نږدې دوه کاله پټ ساتل شوی و او له هغه وروسته طالبان په دوه عمده ډلو وویشل شول. خو اوس پوښتنه دلته ده چې آیا وسله وال طالبان په رښتیا غواړي چې د سولې په خبرو اترو کې د ګډون لپاره خپل سیاسي اختلافات حل کړي؟ د سیاسي چارو کارپوه طوفان وزیري د پوښتنه ځوابوي.
دوی د خپل منځ کې خبرې یوازې د خپل مخالفتونو او خپل د کمزوري په خاطر کوي. د دې لپاره نه کوي چې د افغانستان د حکومت سره بیا دوی د سولې پروسه پر مخ بوزي او بل اخره دلته په افغانستان کې امنیت راشي او دلته ثبات موجودي.
خو له دې ټولو سره سره افغان حکومت وایي چې دوی به د اسلام آباد په غونډه کې پر دې ټینګار وکړي چې د واشنگتن او پیکینګ له لارې پر پاکستان فشار راولي سو هغه طالبان چې د سولې خبرو ته نه چمتو کیږي په خپل خوره کې دننه وځپي.
ته نه جه سپي رپورت موریدو د برښنا امیل پواز دا یو سندرو.
جوڑ کا بہو کے توڑے کے دے مالی دلے او سو
اردن کو سلام پختون کو اخبارو تا وګستئ نه نیمه بجې شوی لنی سجمله د خبرونو لنډی زورو
د خیبر پختونخوا سیاسي مشران وایي چې خیبر پختونخوا ته د کاشر گوادر اقتصادي راهداري سره تړلې اسانتیاوي ورنکړل شوې نو دوی به د غلاره د صوبې په خاورې تیرېدو ته پرې نږدې پرین په پېښور کې د پختونخوا ولسي تحریک لخوا د پاک چین اقتصادي کوریډور د نقشې بدلولو پر ضد یوه غونډه وشوه چې پکې د خیبر پختونخوا بلوچستان سیاسي مشرانو او یو شمېر نورو خلکو ګډون کړی و. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي باید چې د اسلام آباد په څلور اړخیزه غونډه کې طالبان هم ګډون ولري. د سولې د شورا مشر عبدالحکیم مجاهد پرین مشال ریډیو ته وویل چې د سولې سیمه ایزې نړیوالې هلې ځلې دې ته اړتیا لري چې طالبان هم په پاکستان کې کیدونکې راتلونکې څلور اړخیزه غونډه کې شامل کړل شي. د قبایلي سیمو د وکیلانو اتحادیه وایي په راتلونکې اونۍ کې دننه د جوړ کړل شوې هغه کمیټې خلاف عدالت ته ورځي چې وزیر اعظم نواز شریف د قبایلي سیمو د راتلونکې آئینی او قانوني حیثیت په حق له وړاندیزونو لپاره ټاکلې ده. دا خبره د فاټا د وکیلانو د اتحادیې مشر اعجاز مومن پرین مشال ریډیو ته وکړه. د ایران په سر خار تهران کې احتجاج کوونکو د سعودي عرب په سفارتخانه کې نیوشتي او ورته اور لګولې دي. د احتجاجونو لاغروستو کېږي چې سعودي عرب د شیعاګانو یو مذهبي مشر نمر النمر او نور شپږ سلویختو قیدیانو ته پانسیانی ورکړي. بلخوا د اروپای اتحادی د بهرنیو اړیکو د ادارې مشر فدریکا موغرینی په سعودي عرب کې د مولا نمر النمر په پانسه سختې نیوکې کړې دي. او د سومالیا پولیس وایي پرون په مغادیشو کې وسلوالو په یو مشهور ریسټورانت برید کړی چې په کې لږ تر لږه درې کسان وژل شوي دي.
خبرونه مولا مشال دی وردل چې نساج ملوند کول په دین مای کې د سعودي عرب لخوا د یو شیا عالم د یو شیا مولا د مولو په سیاسي مخه یو لړ لړونه او غوسه را پرولې پر دې اړه هم تاسو ته رپورت لرو. خو لومړی زو اسلام آباد ته چنند پاکستان زنه ورسپان په خپل ادارو کې سره غستی احمد الله تغوش.
وحدت ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان فوج مشر جنرال راحیل شریف د گوادر او تربت قبایلی مشرانو ته د وینا په محل ویلي دي چې 2018 کال به د ترهګرۍ د خاتمه کال وي او په ټول قام یې زور راوړو چې دې لړکې دې د وسلوالو ځواکونو ملاتړ وکړي. ورسپانه لیکي چې د ترهګرۍ پر ضد روانه جګړه کې په زرګونو پاکستانی وګړو د خپل ځانونو قربانیان ورکړي دي چې پکې د قانون نافذ کوونکو ادارو او امنیتي ادارو عسکر هم شامل دي. ورسپانه لیکي چې د پېښور د آرمی پبلک سکول پیښه څخه وروسته د ترهګرۍ د مخنیوي کما قامی تګلاره جوړ کړل شوې. د هغې لاندې ټول هیواد کې د قانون نافذونکو ادارو لارې کاروایانې روانې دي. خو ضروری ده چې دغه تګلارې په ټولو نقطو په مؤثره انداز کې عمل درآمد وکړی شي. ورسپانه لیکي چې د هیواد د ترقۍ، امن او خوشحالۍ په لار کې تر ټولو لوی خنډ ترهګرۍ ده او ترهګرۍ خاتمې لپاره ضروری ده چې د ټولو ریاستي ادارو، حکومت، فوج او اولس ترمنځ مثالي یووالی موجود وي او دغه والی لپاره میډیا هم کردار ادا کولای شي. جنگ ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداریه لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې حکومت پوره سنجیدګۍ سره ترهګرو، دوی سره مالی مرستو کوونکو او دوی ته سهولت ورکوونکي منطقي انجام ته رسولو کوششونه شروع کړي دي. ورسپانه لیکي چې دا خبره هم د ټولو په وړاندې ده چې سیاسي او فوزي مشورولي د ملک نه ترهګرو د خاتمه لپاره یو ځای دي او که په دې انداز کې د ترهګرو پر ضد کاروایانې روانې وي نو انشاءالله 2018 کال بعد ترهګرۍ اخری کال وي او په ملک کې به امن ضرور راځي. دنیا ورسپانه په خپلې ادارې کې لیکي چې وفاقي حکومت په رضاکارانه توګه د ټیکس ورکوونکي سکیم اعلان کړی دی چې تر لاندې به د ملک ټول تاجرانو ته په هغه سرمایه چې د ټیکس ورکولو په غیر یې جمع کړې ده او په کاروبار کې لګولې ده 1% ټیکس په ورکولو قانوني جوړولو موقع ورکړی شوې ده. ورسپانه لیکي چې دا سکیم به تر کم حده ګټور وي. اندازه یې د دې نه لګېدای شي چې اپوزیشن ګوندونو او اقتصادي ماهرینو یې مخالف فت کړی دی او ویلی دی چې حکومت په ظاهره د سکیم تر لاندې د ټیکس ورکوونکو شمیره زیاتول غواړي کما چې صحیح لار نه ده. ورسپانه لیکي چې په دې سکیم د تنقید وروسته حکومت لا دا تسلیمول پکار دي چې دا سکیم معیشت ته ګټه رسولو پر ځای د نقصان وجه جوړیږي او د دې سکیم له وجې باید تاجرانو ایوې مخصوصې طبقې ته فائده رسي. خو بلخوا هغه تاجران چې په ایمانداری سره ټیکس ورکوي هغوی به مایوسه کیږي او د دې سکیم نه یو تاثر دا هم ورکړی کیږي چې څوک ټیکس نه ورکوي هغوی د سزا پر ځای مراعات ورکړی کیږي. نو حکومت له پکار دی چې په خپل فیصله نظر ثانی وکړي.
د سیمه حالات، او د نړۍ مطبوعات.
اذن کډان ورسپاڼه لیکي باید چې د قبایلي سیمو په بیا آبادکاري او نظام جوړولو کې ولسی حکومت ته د مشرۍ او پوستا دویم رول ورکړل شي. بلخ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یوناما په خپل ویبپاڼه لیکي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر وایي په دې هیواد کې بشپړ انتخاباتي اصلاحاتو ته اړتیا ده چې دارنګ په جمهوري حکومت او انتخاباتي ادارو د ولس باور پر ځای شي. د دواړو مقالو لنډیز په دې رپورټ کې اورو. د ایران وسپانی په ایداجه کې راغلی دی د پاکستانی فوز لخوا داسې اشاره تر سترګو کیږي چې کېدای شي ضربې عذاب عملیات ډېر زر سرته ورسوي او خپل ټوله توجه د کډوالو بهالۍ او د قبایلي سیمو بیا جوړولو ته ورکړي. باید چې د قبایلي سیمو د بیا آبادکاري او نظام په جوړولو کې ولسی حکومت ته د مشرۍ او پوستا دویم رول ورکړل شي او د مسلم لیگ نون حکومت ته به هم پکار وي چې د سیمو لپاره په قانون او حکومتداري جوړولو کې لویه برخه ولري. قبایلی سیمې د راتلونکو اوږدې مودې پورې تر هغو خپل زوړ حالت ته نشي ستنېدي تر څو چې پوز او ولسی حکومت په ګډه کوششونه نوي کړي. خو یوازې قبایلی سیمې له وسلوالو په پاکولو هم کار نه کیږي. د پاکستان حکومت ته به په ټول هیواد کې د ترګرې پر ضد مبارزه کول وي او باید چې د دې لپاره د مرکزي او صوبایي حکومتونو په کچ ګامونه پورته کړل شي او تر دې هم دوه مهمه چیلنجونه داري چې پاکستان په افغانستان کې د امن پر ځای کولو لړکې مرسته وکړي او له هندوستان سره په خاص توګه سفارتي او پوځي اړیکې خېکړي. کېدای شي چې په جنوري میاشت کې د پاکستان او هندوستان ترمنځ د بهرنیو چارو سکرتارانو په کچ خبرې پیل شي او هم په دې میاشت کې د پاکستان، افغانستان، امریکا او چین ترمنځ غونډه کېدونکې ده چې هدف یې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سیاسي جوړجاړي په شروع کېدو کې مرسته کول دي. بلخوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یوناما پر خپل ویبپاڼه لیکي دوی د افغان حکومت د هغه اعلان هرکلی کوي چې وایي د روان کال په وروستۍ نیمایي کې به پارلماني او د ولسوالیو شوراګانو انتخابات کوي. د 2015 کال د دسمبر په 9 د افغان ولسمشر او اجرایوي رئیس لخوا د انتخاباتي کمیشن د اصلاحاتو په لړ کې د حتمی سفارشات وړاندې کولو پر وخت بیانونه ښایي چې حکومت به انتخابات د هغو سپارښتنو پر اساس کوي کوم چې به په راتلونکو میاشتو کې عملي شي. یوناما وایي افغان حکومت یوار بیا د دې خبرې پخلی کړي چې د انتخاباتو ترسره کول د دې لپاره نیټه ټاکل او د انتخاباتو په نظام کې بهتري راوستل د دغې ادارې ذمواري ده. یوناما په افغان چارواکو غږ کړی چې په انتخاباتو کې د اصلاحاتو لپاره د جوړ کړل شوي ځانګړي کمیشن وړاندیزونه پر وخت عملي کړي چې دارنګ په خلکو کې د انتخاباتي عمل ارزښت زیات شي. د ملګرو ملتونو دفتر په اخره کې لیکي چې د ټاکنو په عمل کې د اصلاحاتو پروسه د افغانانو په مشرۍ روانه ده او دارنګ دوی به د افغانستان د ائتلافي حکومت او ولس ملاتړ جاري ساتي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
اوریدونکو د سعودي عرب لخوا د یو شیا مولا نمر باقر النمر ادامولو په شیا سیمو کې یو لړ لایونونه او غوسې راپارولې دي. ایران د سعودي عرب دغه ګام په کلکه غندلې دي. نمر النمر په 2012 کال کې د سعودي پر واکمنې کورنۍ د نیوکو په تور نیول شوی وو خو پلویان وایي چې د پتاو تریخوالي کې لاس نه درلود. د نوموړي له نیونې وروسته د سعودي اقلیت شیا ټولنو لخوا یو لړ لایونونه شوي دي خو د سعودي عرب د عدلیه وزارت ویان له دې خبرې چې د نوموړي کس د اعدام تر شا سیاسی مخوا انکار کړی دی. دغه خبر په خبرېدو سره په سیمه کې ایران سخت غبرګون خودلې. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویلي دی سعودي بعد دغه اعدام لویا بیا ورکړي. بلخوا سعودي چارواکو د هیواد د شیاګانو پر ضد بغض ردوي او ایران امنیو ته په لمن وهلو تورنوي. د اروپایي اتحادیې د بهرنیو اړیکو د ادارې مشر فدریکا موغیرنی اهم په سعودي عرب کې دغه مشهور شیا مولا نمر النمر په اعدام سخت انتقاد وکړ. دغه شپږ 50 کلن مولا د هغو 40 کسانو په ډله کې دی چې د ترګرۍ د جرمونو په تړاو پرون په دار وځړول شو. میرمن مغیر نیویل په ځانګړې توګه د نمر النمر قضیه د بیان د ازادۍ او د اساسي مدني او سیاسي حقوقو د ساتنې په حق لا جدي اندېښنې رامنځته کوي. بلخو ایران په سعودي عرب د ترګري د ملاتړ تور هم لګولې. د ایران د بنو چارو وزارت ویاند حسین جابر انصاری دغه هیواد دولتي رسنیو ته پرون وویل د سعودي عرب حکومت د ترګرو او سغدریزو سنیانو ملاتړ کوي، خو په خپل هیواد کې انتقاد کوونکي ځپي او اعداموي. ان مر د هغو مظاهرو مشر وو چې په 2011 کال کې شیګانو د عرب شاهي حکومت پر ضد پیل کړي. هغه مظاهره د عرب پاڅون یو برخه وه چې شیګانو د سعودي عرب په ختیځ کې پیل کړي وي. دوی اعتراض درلود چې د سنیانو په رهبرۍ شاهي دولت دوی څنډې ته کړي دي. په هغو مظاهرو کې څو پولیس ووژل شول او وروسته حکومت د شیا اقلیت په سلګونو غړي ونیول. اردوونکو دغه رپورت مو واورېدو. سلام پښتونخوا خبرونې ته غوږیستې. نو راځئ چې د هارون بادشا په غږ کې د خوندور سندره واورو. مشال ریډیو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږیستې. اوریدونکو ډان ورسپانې په پاکستان کې د ترګري غواخ ته کتنه کړې ده. ورسپانې لیکي په هیواد کې دننه په دې وروستیو کې د وسلوالو ډلو په اړه راپورونه د اندېښنې اول دي. د ورسپانې په خبره د ترګري ځنې داسې پیښې مخې ته راغلي دي چې ورسره تعلیم یافته ځوانان تړلي وي. همداراز په دې لړ کې سخت ګامونه پورته کولو ته اړتیا ده. تفصیل لملیح امیرزاده ورو.
ډان رسپانلی کی په مردان کې پتیرو رزو کې ځانمرګي برید کوي او طرف ته په هیواد کې موجود د ترهګرې د غواخ یادګیرنه کوي. نو بل طرف ته د ملک له نورو برخو خبرونه هم د اندېښنې وړ دي. روانهونه د پنجاب صوبې د ترهګرۍ د مخنیوي څانګې سرګندکړه چې په سیالکوټ ښار کې د اسلامي دولت وسلواله ډلې سره تړاو لرونکي اته مبینه کسان نیولې دي چې ورسره د پروپاګندې مواد وو. رسپانه لیکي دوی په هیواد کې د مبینه حملو پلان لرلو. رسپانه د کراچۍ د سفوره ګوټ ته پیښې خبره کوي چې ککړ کسانو یې د یونیورسيټیانو ناز تکړې ترلاسه کړې وي. بلخو د لاهور دا خبر چې د یو شخصي یونیورسيټي یو استاد د حزب التحریر نومې وسلواله ډلې سره په تړاو تورن دي، دا ښایي چې سخت نظر ساتلو ته ضرورت دی. رسپانه لیکي داسې فکر کوي چې دا هر څه یو نوې خبره ده، خو زیاتوي په اصل کې داسې نه ده، بلکې په 2002 کال کې د یو امریکایي خبریال ډینیل پرل وژنه له عمر شیخ سره تړل شوی وه چې د پاکستان او برېتانیې په پوهنتونونو کې زده کړې ترلاسه کړې وي. رسپانه لیکي القاعده هم په تېرو کلونو کې ښاري تعلیم یافته او د منځنۍ طبقې کسانو ته مخه کړې ده. بلخوا د اسلامي دولت وسلواله ډله د پروپاګاندا په طریقه کار کې زیات مخکخ کاری رسپانلي کې د دندخني خبره ده چې د پاکستان ریاست د وسلوالو د زیاتیدونکو غوخ په وړاندې تیار نخکاری چې پر یوټیوب یې بندیز خو لګولې خو په انټرنیټ لکره کې ډک مواد د خبرېدو د مخنیوي ستراتیژي نه لري. رسپانه دا مهم بولی چې باید د ریاست ته هڅو ترڅنګ د ټولنه او شخصي ادارې هم خپل مرسته وکړي. رسپانلي کې اوسنی چیلنج دا دی چې له کالجونو او پوهنتونونو تعلیم یافته ځوانان فارغ شي چې نه یوازې مهارت لري بلکې پاکستان د امن او استحکام په لور هم بوزي. رسپانلي کې د ترګري مسله یوازې د فاټا او نورو ترګري ځپلو سیمو نه ده بلکې ټول پاکستان یې تر اغیز لاندې دی.
دا وملي هم زده چې تاسو ته مقاله وړاندې کوله یو بل مقاله هم لرو. نیشن ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې دا وخت د وړو صوبو او پنجاب ترمنځ یو خاموشه جګړه روانه ده او داسې معلومیږي چې لکه په دغه هیواد یو کنټرول کړی شوی دی. همداراز د دې مقالې غټې برخې له فرخندا صدرو
د پاکستان په نیشن ورځپاڼه کې افراسیاب خټک لیکي په 2013 کال کې د پاکستان په تاریخ کې په لومړي ځل یو منتخب جمهوری حکومت نه بل جمهوری حکومت واک ترلاسه کړ او د دغه ګام ډېر ستاینه هم وشوه. خو په پاکستان کې بیا ځینې څېړونکي دا نظر هم لري چې دا په دغه هیواد کې یو کنټرول کړل شوی جمهوری حکومت دی چې په زیاتو مهمو مسلو او کارونو کې واک نه لري. د موجوده حکومت د راتګ وروسته په اسلام آباد کې عمران خان او طاهر القادری احتجاجي ناسته وکړه. حکومت له سخت وخت ورکو دغه احتجاج په میاشتو اوږد وو پکې د پاکستان میډیا هم ټول پام یوازې دغه احتجاج ته ورکو او د بنیادی مسلو نه د خلکو پام واړو. دغه هر څه داسې هم ښکارېدل چې لکه په ملک مارشل لا ولګي او واګوا پوځي حکمرانان تر لاسه کړي ځکه چې عمران خان ویلی وو چې موجوده حکومت به کور ته لیږي. دغه هر څه وروسته د پاکستان په بهرنۍ پالیسۍ او داخلي امنیت ته پوز کنټرول د پخوا زیات کوي شو او دا شان په پاکستان کې یو کنټرول کړل شوی جمهوریت قائم شو. بلخوا په سند صوبه کې د اتلسم بدلون لاندې صوبو ته چې کوم اختیارات حاصل دي هم د کنټرولولو کوشش روان دي. په دغه صوبه کې رینجر ځواک ته زیات واک ورکړل شوی دی. دغه ځواک په سیاستوالو او حکومتي افسرانو د صوبایي حکومت د تپوس بغیر چاپې وهي دوی نیسي او جیل ته اچوي چې دا ډېرې خطرناکې نتیجې ورکولی شي او دا د سند حکومت او مرکزي حکومت ترمن سخت اختلافات هم رامنځته کوي. ورځپاڼه لیکي د کراچۍ صورتحال داسې دی لکه چې مینی مارشل لا وي او داسې صورتحال په لاهور پېښور او اسلام آباد کې هم راتللی شي. په کراچۍ کې رینجرز د پخواني پیپلز ګوند یو صوبایي وزیر ډاکټر عاصم حسین د درغلیو په تور هم نیولی دی او باید د نیب په موجودګۍ کې دا کار رینجرز ونه کړي ځکه چې سبا لکېدی شي یا داسې پیښو نتیجې ډېرې ښې مخې ته ران شي او له دې سره د وړو صوبو او پنجاب ترمنځ کرکه سیوا کېدی هم شي.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا غینې پسته په ډیسټریکټ کې
منګل تک دی چې کومې ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ
دلی ټایمز ورځپاڼه په یو اداریه کې لیکي په افغانستان کې ورځ تر بلې حالات خرابیږي او طالبان د افغان ځواکونو په وړاندې مهمې کامیابیانې ترلاسه کوي. دا په داسې حال کې ده چې افغان ولسمشر اشرف غنی په دې وروستیو کې ویلي دي چې طالبان دې په ترهګرۍ او سوله کې د یوې لارې انتخاب وکړي. اداریه زیاتوي باید په افغانستان کې ښکېل ټول هیوادونه د دغه هیواد په سوله او ثبات کې خپل رښتینی کردار ولوبوي. د اداري غټي برخي له انيس اجمل اورو
دلی ټایمز ورځپاڼه په یوې اداري کلی کې په داسې حال کې چې افغان ولسمشر اشرف غني د بد امنیت ختمولو لپاره هڅې کوي او د سولې ټول امکانات یې د ترهګرۍ ختمېدو له شرایطو سره تړلې دي. په افغانستان کې ورځ تر بلې حالات خرابېږي. افغان ولسمشر طالبانو ته دوه لارې ورکړې دي چې طالبان دې په سولې او ترهګرۍ کې د یوې لارې انتخاب وکړي. نوموړي د خبرداري هم ورکړې دي چې ترهګرۍ به په یو صورت کې هم د برداشت وړ خبره نه وي. ادارې لیکي د 2001 کال را پدی خوا چې کله طالبان د امریکا لخوا د واک لري کړل شو نو د پاکستان د پخانی واکمن پرویز مشرف حکومت بیا هم له طالبانو سره خپلې پټې اړیکې وساتلې خو پاکستان تر اوسه له طالبانو سره د اړیکو ساتلو تورونه ردوي. دہلی ٹائمز لکی امریکا تا اغه محل د ټولو حالات او معلومات خو بیا د دوو وجوهات لوجه پر پاکستان باور کاو. په دې کې لمړی وجه دا و چې امریکا ته په افغانستان کې چې سمندر ته لارا نه لري د عملیاتو کول لپاره د پاکستان ضرورت وو، او دویمه وجه دا و چې په سیمه کې د پاکستان پوځ یوازینی طاقتور ځواک وو چې په افغانستان کې د امریکا د اوږدې مودې پاتې کېدو لپاره رول لوبول شي. ادارې لیکي کله چې وسلوالو په پاکستان کې بریدونه پیل کړل نو د اسټابلیشمنت پکړلارو کې بدلون پکتو راغی. د امنیتي ځواکونو په ځایونو د وسلوالو بریدونو اسټابلیشمنت دیتا اړ کړ چې خپل سوچ بدل کړي، او بیا د پېښور آرمی پبلک سکول پیخې خو ټول حالات بدل کړل. ادارې لیکي امریکا او مغربي نړۍ د دې بدلون نه خبر ده، او یو ځل بیا پاکستان دیتا هڅوي چې طالبان د خبرو میز ته د راوستو په لړ کې د خپل اثر استعمال وکړي. ادارې لیکي په دې ټولو موجوده حالاتو کې بیا د چین ګډون هم مهمه ده. د امن په بهیر کې د شاملېدو لپاره چین پاکستان هڅولی شي، او بیا امریکا د افغانستان د لړکی غوښتنه کولی شي. اداریا افغان ولسمشر ته د ورپېښو چیلنجونو په اړه لیکلو سره زیاتوي چې په افغانستان کې طالبانو په بریدونو کې شدت راوستی دی، او د افغان ځواکونو په وړاندې مهمې کامیابیانې ترلاسه کوي. دا ټول حالات د ولسمشر اشرف غنی د حکومت لپاره ډېر مشکله او پیچلي دي. ادارې لیکي چې د طالبانو افغان حکومت په راتلونکو خبرو کې د یو مثبت پرمختګ مخې ته د راتللو هیلې دي. دلی ټایمز په اخره کې لیکي په افغانستان کې یو سیاسي جوړجاړی د ټولو ښکېلو ریاستونو په ګټه دی، او دا به په ټوله نړۍ هم یو مثبت اغیز وکړي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
د مشال ریډیو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږسته یو اوریدونکو زو خبر ایجنسی ته د دې سیمې ځنو خلکو غوښتنه کړې ده چې دوی په کلو کې په لسګونه داسې ټیوبولونه شته چې تر اوسه د سولر یا شمسی نظام نه بې برخې دي، او همداراز بلخوا د دوی په خبره د بجلی نشتوالی هم دی، نو له وجې دوی د اوبو له کمښت سره مخامخ دي. دوی وایي که دغه سولر یا شمسی نظام ورته ولګول شي نو یوه لویه ستونزه به یې هواره شي. دوی دا غوښتنه هم کوي چې دوی په بازارونو او هسپتالونو کې دی هم د رڼا لپاره شمسی نظام ولګول شي. تفصیل لسیمې د مشال ریډیو خبریال فرحات چینوري راکوي.
د خیبر ایجنسی خلک وایي چې د فاټا پرمختیایي ادارې اف ډی اے او د قومي اسمبلی د غړو د کالنی فنډ نه د ایجنسی په ټولو ټیوبویلونو باندې د سولر یا شمسی نظام لګولو اعلانونه شوي وو، خو تر اوسه په لسګونه ټیوبویلونو باندې دغه نظام و نه لګول شو. په سیمه کې د بجلی د نشتوالي له امله اکثر د اوبو قلت وي. په دې هکله د خیبر ایجنسی یو تن غفار خان پردای مشال ریډیو توای
خدا کی مونږ سره ډیر د سی لکی دی. اول دی مونږ په کلی کې بیا په نور علاقو کې چې بالکل دی وو مکمل کمای دی، او مونږ دا ماته دا پیلن دی چې میرا بونی وکړي چې دا ټولو باندې سولر سیستم ولګيږي، نو فائدہ وی دی چې هغه په حساب کې چې سبوی میر راخیږي او میر ګرمي کې، نو ان شاء الله چې کم ټیم پورې میر نیو ګرځي دلته پټ ټیم پورې بس دا وبو شوري وی خلکو ته وی سہولت وی اوس خو مکمل یعنی تکلیف دی.
او د خبر جن سید جمرو دیو تن زینا ګل پر دی وویل
یره جناب لکه زمونږ په علاقې چې نن سبا څومره مشکلات سره بجلی نه هغه دا کنه بالکل وبو خو سره پیدا ویږي نه زنانه و ته ډیر زیات تقریبا چې په سرونو باندې ډیر لری لری لوکونه راوړي. لهدا زمونږ پوښلې ټولو خلکو نه دا مطالبه چې برای مهرباني چې چا هم وزدا سره کیږي سولر سیستم په علاقہ کې ولګيږي چې کوم ټولونه تل نه لګیدلې چې هغه ته ولګي چې په کوم کې څه کمای وي چې هغه پوره شي، نو علاقې چې کوم هغه دا وبسره حل شي. دا مسله
د خیبر جن سید د خلکو د سولر یا شمسی نظام د غوښتنې په حق له مشکله د خیبر جن سینا د کمی اسمبلی غړي شاج ګل پر دې سره رابطه وشو، نو دوی دومره وویل چې د ایجنسی په زیاتره ځایونو کې مو د اف ډی اے په مرسته په ټیبلونو باندې دغه شمسی نظام لګولای دی، او کوم سیمې ترې پاتې شوې دي په هغه کې د لپاره سروي روانه ده. د خیبر جنس خلک وای چې د فاټا پرمختیایي ادارې اف ډی ای په ټول فاټا کې د بازارونو او روغتونونو د رڼا لپاره د سولر لایټونو او د جمعتونو لپاره د سولر یا شمسی نظام په ذریعه د ګرمو اوبو د ګریزرو د لګولو وعده هم کړې وي او دا دې هم عملي کړی شي. فرحات شینواره، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرازو شو په بس دغه مړی مراد و سمال ته دومره پراته دي
هر طرح کر بدرنگ زکدا چې دا غمینه نجوان د سره نست دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ به نه زمونږ کتابتون ته کینی ټول تخپل فل او غړی چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
په وروستۍ نیمه کې د سولې پر بخښنه غواړم په راتلونکو غړې کې ستاسو لپاره د سولې پر لور خبرونه هم لرو، خو زو کوټه ته په کوټه کې له یو شمیر لوبو سره سره باکسنګ لوبه هم د دغه خار ځوانان په شوق سره کوي. زموږ خبریال خدای نور ناصر په سټلایټ ټاون سیمه کې یو باکسنګ کلب ته ورغلی او دا رپورټ یې رالیږلی چې د سکوهنې په غږونو پیلېږي.
د کوټه په سټلایټ ټاون کې په یوې شخصي اکاډمۍ کې د سیمې ځوانان او ماشومان د ورځې دوهمه برخه دلته د بوکسینګ په لوبو تیروي. جواد احمد یو د دغو لوبو له خوښوونکو څخه دی. جواد وایي د ټلویزیون پر پرده یا د بوکسینګ لوبه لیدلې او اوس غواړي چې په همدې میدان کې نوم پیدا کړي.
ما د غټو انټرنیشنل باکسران فایټونه وکتل، زما بوکسینګ ته شوق پیدا شو.
همایون بیا د دغه اکاډمۍ د بوکسینګ د ډلې کپتان دی. دی وایي د همدې اکاډمۍ له برکته یا د سکوهنې لوبه فایل کړه.
زموږ د علاقې د سپورت ماحول زیات و، ځکه چې ما دا غوښتي چې زه یو سپورټمین ځان جوړ کړم، نو ځکه چې ما په دې اکیډمۍ کې ایډمیشن واخیستی.
محمد اسحاق د همدې اکاډمۍ مشر او درې ځله د سکوهنې په لوبو کې د پاکستان په سطح تر ټولو غوره لوبغاړی پاتې شوی. اسحاق بیا وایي د همدې اکاډمۍ لخوا هڅه کوي چې د سیمې ځوانان د سکوهنې یا بوکسینګ په لوبو کې تر یو ځایه ورسوي.
آل کوټه، آل بلوچستان، نیشنل، تقریبا در انټرنیشنل ایونت پر مې دا لوبه کړې ده او بزاج خود تقریبا د وابډا سپورټس وشو ټیم کې تقریبا درې واره پاکستان چمپیون جوړ شوی یم. اوس دغه یو کوچنی اکیډمي لرم، کوشش می دادی چې دغه خپل شاګردان در یو ځای پرې ورسوم او کوشش می دادی چې د خپل شاګردان په یو ډیپارټ کې لکه بزاج خود زش په ډیپارټ کې هم دغه شاګردان مې په یو ډیپارټ کې راسي، نو بس دا کوشش کوم چې اکیډمي می په شاګردانو آباد شي.
که څه هم په حکومتي سطح د لوبو د ورته اکاډمۍ لپاره څه نه دي سبي، خود دغه شار یو شمیر ځوانان د اسحاق په څیر په خپل مټ اکاډمۍ چلوي او د بیل بیل لوبو لوبغاړي روزي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، واچان.
اردوونکو د سلام پښتونخوا خبرونه اخیری شیبې دي. نو راځي چې د فیاض خیشګي په واسطه سندرو.
پس سبب پس گناہ رانیگی، اوہے غم نا پس سبب پس گناہ رانیگی، تندر چ ہر چرتا غرزیگی، کور زما رانیگی، کور زما رانیگی، تندر چ ہر چرتا غرزیگی، کور زما رانیگی، کور زما رانیگی، اوہے غم نا بس سبب بس گناہ رانی گی کمال د پختو پنم پی غورا کوي وختو نمال د پختو پنم پی غورا کوي ظلم جبل میں پر ہر زلط کورا کوي تشدد میں نن سنگار د پختون خوارانی گی تشدد میں نن سنگار د پختون خوارانی گی اندر چھ ہر چرتا غرزے گی کور زماورانی گی کور زماورانی گی کور زماورانی گی خرسیگی میں دقام د شہیدانو وینے